برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه اووه وسلوال ملګري وژلي دي. او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې یو نیم زر کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدي پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لهکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامه روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دی نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی
از مناطق ورزش باقی مانده. د همدا خبر تر وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غکړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومان د واکسین زمينه برابر کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بیګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګاري نن سهار نیولی ده. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل پر ویب سټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو ازادي رادیو ته مش خوشاله یو کز مش وعده یا راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونه دوهم نیمه کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې د افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامی مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر زید دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوی، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالات غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن به پوره سپاره شو پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامی تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالات غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. په دې اعلامیه کې د غشان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د وی فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کریسمس پورې باید یو ډیر کم شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامی تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامی مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم رسال محمد اکبر ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ هغه باید تاسو وسپارئ چې ځای خراب نه کړي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، ټانکونه او نور مهمات د ځان سره انتقال نه کړي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم امنیتي تړون لري چې مطابق باید تاسو دا د افغانستان
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي، افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون.
سلفي سره د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوې تاسیسات هم جز دغو دغو کیږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او خوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو ویشولایتونو کې تاریخوالی تر سره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي خپل خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نور پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډیر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړی خبرو پایل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې لدی چې طالبان حمله پایل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوی او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنگیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تیرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 139 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 اتیا نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په مخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او د شترچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خانآباد سربیره د کندوز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندوز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخیدونکو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د نوابات یو اوسیدونکی نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د درزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي. خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلی. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنګ وي، هره ورځ جنګ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس مدی یوسف ایبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد اطراف کندوز
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان‌آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورنه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دیوالی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومنډو ځواکونه را رسېدلي دي.
کندوز کې چریکي او ډلهیز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابر شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خواهی د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تیره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمه فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږویشت ولاړه شوله، شپږویشت لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د درې سوه اووه مشکوکو پیښو څخه شپږ اویا مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 1,500 ته ورسېد. چې له دې شمیر یې 3,386 تنه رغېدلې او 1,586 تنه مړ شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي 13 اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ایتلی لا هم د ترکیه په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریخ تر په کچه 6.9 د زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزلې کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلې چې په کې 9 یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د شخورن او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند یې استل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي د سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې سیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځندېدلې واده او چې 12 کال مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو لقبلې نشول کولې خپل ناوې واده کړي. د سلما او د جوان د زوی په جوان باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لاغه ورسته دغه کورنۍ سره خلکو امرستي کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلې دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې ور
چمشم سر ولا گوم چراوی ششم زړه می ته یز چون زړه می پټه پس پس سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نه را کی یو لک روپی غوړی.
دا جړه د شپې ته کلنی سلما ده شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بی وزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کال مخکې کوژده سوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپله ناوې واده کړي. څلوېښت کلن سید ولي چې د سلما یوازنۍ زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایې یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکشي د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړي و خپور سو
غرمان زلرمه چې ما د زوی واده وسی زوی می دادی
د دې راپور لخپرې دوه ورسته ګړو خلګو سلمہ او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د ورزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دوغننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له هیله یې زما د چچې پرده را خوندي کړي چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط جای سه و در کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود دا بېچاره تکلیف ادا کړی و او زه د رادیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي خدای تاسو ته اجر ورکړي
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور آباد سو. شریف الله شرافت ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لوڼو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی. د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه. نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره یې شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته د هغه نه ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤول ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي
یتیم پاتې شوی دا خپله د کس دا نوم انتخاب کړی
خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې ناروغه لامل افات د ویلې شفاخانه و یا روختون وای نو امادي بنم رکی.
خاغله درمل روختون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا ویلي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بي مور شوې وي.
په کابل کې د ماځیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، صفی الله سنگزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځای شوې کورنۍ سره مرستې دوام لري. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر اوسه له 10,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسول شوې دي. په هلمند کې شاوخوا 10,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان عبدالرحمن له وو نورو طالب وسلوالو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده. طالبانو دغه تور رد کړی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزله کې د وژل شوې کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ په پنجشنبه ټول بند پیل شي.
په هرات کې د تکواندو لوبو او لسم پړاو سیالي پای ته ورسېده. د هرات ولایت د بدني روزنې مسلکي او فني مدیر ضیاءالحق ځانن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 130 ورزشکارانو ګډون کړی وو. ښاغلی زیاتوي چې له دغه سیالیو نه هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د تکواندو ورزش پیوړی کول دي. د زیا په خبره دغه سیالۍ نن مسپښین پای ته ورسېده چې ځینو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په کندهار کې د فوټبال د څلورم درجه یا ډی فوټبال روزونکو روزنه او د غشان د لسکلنو د فوټبال زده کړو څلور ورځنی روزنه پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 15 ورځنیو زده کړو کې 24 تنو ته په عملی او نظری برخو کې د فوټبال روزنه ورکول کیږي. فغلی مشوف وایي چې په کندهار ولایت کې د لسکلنو فوټبال 25 روزونکو څلور ورځنی زده کړې هم پیل شوه چې په اخر کې به ماشومانو ته د فوټبال د خونکو او لسکلنو نو فوټبال ټیم ته د استعدادونو د پیژندنې جشن هم جوړ سی. او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ وسی. چنای سوپر کینګ او کینګز 11 پنجاب او دغه راس کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایل سره مخامخ دي. د راجستان، کلکتا او پنجاب لپاره د نن ورځې د سیالیو ګټل ځکه مهم بلل کیږي چې خای په بریا سره بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو د چنای لوبډلې لپاره یې بریا د مخکې تک چانس نه برابر وي. نن ورځ دا دوه لوبې د څلورو واړو لوبډلو د لومړي پړاو وروستۍ لوبې دي. د دوغو سیالیو د تیر شپې په لوبو کې بیا سنرایزر حیدرآباد، رایل چیلنجر بنګلور او ممبئی انډین لوبډلې دلی کیپیټل لوبډلې ته ماته ورکړه.
د مغل ازادي راډیو ناوري او لدی ورسره دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او رښشوی او عزیزان نشرته چمتو دي. په دې هله چې د همرا سره تر پای واوري تر بیا د الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شمدې کې روانه ورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازریف وي ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ده خپلوان په امریکا کې اوسیږي او کور یې ده ته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي. دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ، خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي. دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلی، عریضې کړي، په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ. اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي.
اصلا د کابل یم، د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم. مشکلات خو همغه د اکا زوی یو اولي ده، ګروي شوی ده، په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده. تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالۍ در کوم، هغه از ګروي خلاص کړه، تا ته امانت په یو شکل ګرو تا ته اوسه.
ښه، بیا تاسو وکړه.
ما ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوانی و، عمل ته په کرایه ورکړل. دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړل دی، بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه. ما بل شخص ته پروتوکول وکړو، دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه تا زما اکا زوی رازدي د استفاده وکړي.
ښه،
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شوی جوړ کړی ده، یو امام او پنځه دوکان یو موټر شوی وکیل منطقې ته ورکړی ده. یو دوه کاله هغه بدون کرایه زندگی وکړ او کاروبار کړی، بیا هغه بلند منزل جوړ کړ په زور.
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې،
یو برخه یو بسره تقریبا شپږ پنځوس متره، یو کلیم بسره تقریبا هغه واخیستې دی، بلند منزل په زور جوړ کړی ده.
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی؟
په ښاروالۍ امر ورکړی دی چې هر چا عادلتر د ساختمان توقف وکړه. ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی بنایه کې، هم په شعبې خپل شعبې ساختمانی کې، هم په نایه کې، هغه هم زور دې نه رسېږي. بیا ولایت کابل په ریاست جنایي کابل نه عریضه کړې دی، مکتوب راکړی دی، دا نایه جنایي کابل هم مکتوب راکړی دی، په حوزه هفت کې هغه هم نه رسېږي.
ستا د ګروۍ پیسې پاتې دي؟
زما پیسې د ګروۍ پاتې دي.
څومره پیسې دي؟
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر.
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړ پوړې ودانۍ نه پاتې ده، د هغې کرایه هم اخلي؟
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی، هغه هم د هغه قوم دی، د هغه منطقې دی، د هغه سره حتما معامله کړی دي، که هغه تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړی دي.
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې؟
خو منطقې که زور من نه رسېږي.
که داسې وي، دا خو د زور مسئله نه ده.
هغه خو وکیل منطقې دي، د اهمیت هم د هغه دي، نایه هم د هغه دي، هغه حوزي هم د هغه دي.
آیا تهدیدوي دي؟
صد درصد، صد درصد تهدید که نه کوي، خصوصا حق پاتګي دي.
ژوند څنګه ده؟
څلور نابینایان لرو، دا نفقه، دا تعلیم، تربیه، مکتب، تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو.
اوس څه غواړي؟
اوس خپل زما دی، دا دي دولت زما حق واخلي.
د دې قضیې اسناد، شواهد او ثبوت لري؟
بله بله، وکټول اسناد مور ده، دا ګروي خلاص شوی ده، هغه مور کلی ده، شاید ده، امضا ده، شست ده، د مستفیدان شست دي، په کرایه کې په هغه بل انډیوال کې ورکړی مې ده، هغه هم مور شست، د وکیل ده، د همسایګان.
د دغو مسالو او لانجو احوال دی د اکا زامنو ته ورکړی؟
ورکلی مې ده، هغه وایي که زه هر وخت کې راځم به غمش خورم.
خستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
قربان دې شم.
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریک کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې
ډېر خلکو له د وکیل صاحب فواد نه شکایت وکړه. بیا دا تفتیش د موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، بیا دا له وکالت عزل کړه. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه دغه رور دغه کوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم. د ما اووه اتمې استیږي چې زه راغلم، نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دې چې زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم زه په خدمت کې یم.
هغو سره به هم څه چلند وشي؟
خو ګوره هغه یو شی حقوقي موضوع کېږي، نو هغه بیا موږ حقوقي څانګه نه یو. هغه حقوقي څانګه بیا لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په د وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکړل شوي دمونږ صلاحیت است، یعنې د ده عزل او د ده تعین د وکلاو د هغه دمونږ صلاحیت کې ده. نو موږ په اساس دغه شکایتو ته هیڅ کړی، اما سره دغه څه دا که داسې موضوع سي د خلکو حق خوړل وي، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولګو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وای چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ د پاره بیا سره تعقیب او مکتوبي سره تعقیب لوی څارنوالۍ څاروالۍ دا خو ادارې دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې د خونه داسې کومه اداره خدای مکړه د سي وایي څه نه، یعنې ټول ادارې د خلکو لپاره د ادارې ایجادي شوي. نو
رئیس عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي په دواړو سترګو زه به دا سره وغږیږم او شنبه ورځ نه زه به تا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار راځي.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د کابل خار له لومړی ناحیه نه عبدالشکور ازادي رادیو ته ویلي و چې د خپلوانو کور چې خپلوان په امریکا کې دي، د هغو په مشوره په کرا ورکړی وو، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړ پوړې ودانۍ جوړ کړي او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه حل شوې نه ده. او د کابل خار د ومه ناحیه رئیس فهیم معصومی وویل چې دغه کس دی ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سمو د مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یو پوسته د سپرلی موټر د رویو په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډیر وخت ضایع کوو، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. ازادي راډیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه. اوس جمعګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپل له جمعګل واوري.
اګه ازادي راډیو څنګه شکایت کړو چې موږ باندې وبي جګول د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې وبي جګول، خو بس د ازادي راډیو څنګه زنګ و چې ورونو به حساب د موږ د خبري مقاماتو ته ورسو. ازادي راډیو زمونږ شکایت مقاماتو ته ورسو. د تشکر کوم ازادي راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دې وي افغانستان او تل دې وي افغانستان، او زنده باد ازادي راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 1 9 8 9 0 0 0. ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې دی ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشتمو راستول دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تحصیل دي. تاسو نشانه راته وایست، نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پایل کو، یو غوښتنه لرم هغه چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو وکولای شي د دغو کسانو چې د مندل سو کسانو په اړه معلومات راکړي. تاسو هم وری کېدای شي چې ستاسو ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا کوي، او د هغه دوستانو چې مشته پیغام راستولې دغه د ټلیفون شمیرې ولیکلای شي. نو ورزو خبرونه به د یو دوست په پیغام پایل کو چې د کندهار ولایت خیر استولې، او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ مندل ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټول ترکو سلامونه وهم په دیلنګ چروغ ډیر خوشحاله به یاست. می خدمات دی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو انجلۍ د تو کالو ده، نیمه تکواتی پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده کده هر څه موږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 10 3 8 8 0 صفر او صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د پدا شمېره تماس ونیسي او خپله کوچنې دي ځان سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړی شوالی د مخې زنګ ولې دی لشکره شار. ما یو د دوولو سکاله لک پیدا کړی دی، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وای. سپر وسو څلور وسو وشته یو سره دوه ویش سپر وسو پر څلور دوه شپږ وو یو دوه دوه و سلام.
اور السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چرشنبه فورات باندې محمد لدی پنامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی یو چا نو هغه شماره هم دوه واره ویلې او که یو ارده شماره به اعلان کړي راته ډیر بشي مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راوستوي. تاسو ته یو جهان مننه. تغزه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره تخوی دي 15 کال شاوخوا کېږي. تقریبا د روزګان ولایت پایناوی د کلي د کټه خندک د کریه او د خندک د کلي اوسیدونکو دي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زلبکار دواک دی د هلمند ولایت له واشیر د سوالۍ څخه مخکې مان پیغام پرې شو او یو درګاز او ډېر راډیو ته خپل پیغام پرې ځم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا دوه درې څلور کاله پرې کېږي چې د واشیر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی جګ سړی دی او د رستلا سوا ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده په ارمان باندې معلومات غواړي، نو د مهربانۍ د مخې څخه دی مشر د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و جانان یا تسلوار و بایاس اسلوزان در قولی نای و رو رو تسلوار سال کیزی چی مجوان تسلولی و دنیاز تخاطر بانی و نقضی ما آواز آلی تبد مسلمان و دور دیدلی شلو یوی شکالو بشاو خاکی دیه نو دا تسلوار سال کیزی جدی سلی دی و رکسی ار مسلمان که دیدلی یا خلص ما آواز آوری که دقا دنبر دی ما تزنگو وی شرینی دی دبلاسه که شپر وصا و شپر سلیش و وصا لیش سلیش مربانی دا ما پیغام نشکی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خوز اختر محمد خادم دا علمان ولاد و عشیر رسولیت خمیاری کنی ولی دا نو پیغام دا دیتی دمائی دا خالا دا تقریبا دا غیش کالا کیجی چی دا پرا ولاد دا ګلستانونه سوالی د ماتابا د سیمې څخه نه درکاسه وای دی د کندهار خواته لې نه چذوریت لري بیا خواته خو بیا نه درغله درکې نه است نو عبدالوسیر نو میر نو کړه عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانې د دې لمخې د زماده چې کول په تاغه شې راړي کوي او کچا بوست زنګ وه عبدالوسیر په حاړه باندې معلومات راځي لښوارس لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواته خواته پکې دې ان شاء الله په سل کې ست ضمانت ورته ورکول کیږي تو زما د چې ټول شویره د کتو د باړه باندې معلومات لري هم د خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټول په دغه شمیره د اړیکو ولې زما د ټول شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 چې د ټول شمیره د لګام تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 0 1 0 1 0 2 8 1 9 پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم زکایر محمد نیم د ورغال ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د کمنستانه څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هفته ورپاره کیږي چې ورکړي چې ما ته زنګ وولې ورزه د رشګا په درای باندې چا د برمیه والا سره هم بیا د مصر خانیه والا سره هم په بل کار اخته یم نو بیا ما ته زنګ نه دی ویل کار مؤمن ورور د سنایل لندیا فاتی ورته نو په دا غلمبار دی زنګ خپل شیرین دی واخی 0 1 0 3 4 3 1 1 0 لمبار بیا 0 1 0 3 4 3 1 1 0 سلام.
سلامونه نیک هلی ورور تا ته بیا څوک چوری پیغامونه برنم ټول دا خاص ځنګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا جت لا په نوم یو ورکوټ ماشوم دول اسکلن له خو سره تخور شي که چاته معلومات نو لا زغل هندري سره په دې شماره اړي کوي سړي به خو یې سپر او سوا شپګت یا شپک پیته 55 او بل شماره مرته وای ما سپر او یا شپک 55 ا کچرتا خو یې په دې شماره دې ما سره اړي کوي چې در بیا ورته شماره وای ما سپر او سوا شپګت یا شپک پیته 55 سپر او یا شپک 55
السلام علیکم نیکی سلامونه کرامات تاسو د ذاتي اډو د ورکو ځان سرهونه ټول حریدم کو فاتون کو تاسو تاسو چې د رومانو د تکري ټول سوالې سره د بل بار کې په نامه مخکې نه تا دی راځي ته پیغام پرې شو چې د مزم څخه کلی کې یو کورنۍ د هغه یو زی ورکوي دی دا با اصل کې د باغران د سوالې د هزار بوز د کلی و چې دن کوي کله خپل زموږ د خاوري د دفاعه یو بل څه معلومات لري نن مې فکر کول چې مقصد به وي زما سره دې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 6 او بل شمېره ده 0 1 0 3 2 6 سلام شمېره ده 0 1 0 3 2 6 دا درې راځو د ورکو ځان خبرونه څخه او کاکوم کاوریدم څخه کومر مننه خو چې مخ پیغامونه نشته وي وسلام نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورکشه اته میاشت نه میاشت کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایمه بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه دویم ځلې تکراروم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه خدای په امان.
السلام علیکم زهره تلاد مهلی ولایت نه خبرې کوم د ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد سلمان کې کور ده سو کال او شپږ کال کې ایران کې اوسه کور راغله سلمان کې ده ما دې نیو ورور ده افغانستان ته راغله زور سره د ارتباط یم یا ازادي رادیو نه ما خوښ تا ده چې څنګه دې ما اعلان خپور کی او چې په دې خپل اوري یا دې وزر کمزوي اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته په دې شماره زنګ وایي چې تر اته یا زه پنځوس وو ویشت نه څو شپږ سال دی تکرار ستر اتالیا زه پنځوس وو ویشت نه یو سلام.
سلامونه نیکی هلی احترامات زما قبول او منظور کړي د ازادي رادیو کارکون اوریدونکو السلام علیکم. زمنګ یو د ترزوی نه درکه سوي د جنوم جاوید دی مکتب ته تللی او مکتب نه تقریبا چې دا غوټه مشوي کې سينه دره کسوي له مړ یو ژوندې عورت ته ډیر وب چې وګرځي دوکو کچا پیدا کو شیرینی میرینی به متو منو کو ټلیفون شمیر به متو یما ټلیفون شمیر دا صفر و ات ات سالور 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 و نه دوا یو ځل به به یما ک څوک په سم پیسې وې نه صفر و ات ات و سالور سالور نه دوا اخیری کې دوه نوې شمیر دا کریم الله ارمانی مده سر خودونه کچام په دې دا لک پیدا کونکو په دې ټلیفون شمیر دی را سره تماس کی وسی.
سلام علیکم زما یو ورور دی ورکسوی دا یو لسکاله کی چې ورته یا بلغه د پیغام نشر کی څه نه دی نشر کړی راته یو لسکاله کی چې موږ بارغنداف ولسوالۍ کې وو ورکسوی بیا من مشفق یم ورته ویله اصلي من عبدلادی فرغنده کې دا پاکستانی دغه کتلې چې ورکسوي دي و چې موږ هیڅ معلومات نشه یو له سکاله کې دي چې ورک دي ما ته د پدغه شمیر زنګ وي څار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه فز تلور و شمیر یو پلا بیا درته وامه صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه شپږ څلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومی ماته په دغه شمیره زنګ ووی.
سلامونه نیکی له احترامات زما قبول او منظور کی ازادي کارکون او ریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمنګ یو دوست زمانه درک شوی دی او د خوست ولایت ته چنو مین ته لاده او راغره دلته ماته په چکر راتلو لار کې خوده خبر چې چرته نه درک شوی دی کچام پیدا کونو زما په ټلیفون شمیره دی اډی کې ماته ونیسي ټلیفون شمیره مې له صفر و ات ات سالور سالور و نه دوا دوا نوي به هم د چا په ځخن کې نه وي او ځل به ودی تکرار کوم صفر و ات ات سالور سالور و نه دوا زمانم کریم الله ارمانی دی کچام دا لک پیدا کول ما سره بل غلم تماس.
سلام علیکم نور عالم مری مرز را د نګرهار د درنور سوالی نه چې ما یو ګران مشرور نادر کشوې کشمیر خان رسولی پر نامه باندې چې دی یو اتابي تکلیف لرلو که هله لرم که ار چاته په اړه معلوماتي نو موږ درې اندې شمیرې ته یو زنګ وای پر شپږ یا وسو واو یا شپږ وشن پر شپږ یا وسو واو یا شپږ وشن دا زموږ شمیره ده پر سارا شمیره هم داسې پر اتا یا اوسه ته اتا ته پنځه سو څلور اویا ښه وخت شیبه.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملاح کندهار ولایت څخه دراسه مخکې سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته زما یو د اکرا زوی چې زه د ویلا ارمانۍ وم چې چېرې یوې میاشتې رانی د چېرې یوې میاشتې راهیسې نه زه همې کورنۍ احوال لري نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي هلته یاره د ملګري اوري صفر و بیا دوه واره صفر بیا درې شپږ پنځه درې و صفر وسوا شپوزدش دروپنزوس و اویا دو همه شمیره ده صفر و دوارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا
من نه کوم روره ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دی خبرونه لاله وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې د دغوی د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه همدلته پاتې رسو خو تر د خدای په منی د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره همکاري کوي. او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه ملسم
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.